پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سمیز موضوعات رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنه درورو خبرونه له پوریوال کاکړه ورو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماشام به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار لګول د نړیوال قوانینو خلاف کار دی. اروپایي ټولنې لنن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزی شرط ختم کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماشامه به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یادې ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال رډي ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په 3-5 ضلعو کې ترسره کیږي. حبیب الله خټک وویل
دا مغرب ټایم نه پس چې دی کنه ځکه چې دی خو روز خو ګرځي را ګرځي کنه د خپل مزدوریانو لپاره خپل کارونه پسې او دی ماشام ټایم کې خپل ځایونه ته راشي او مونږ به تقریبا شپې چې دی 5:30 نه ماشام 5:30 نه 11-12 بجے پورے ٹائم داسې ساتلې چې بھائی آغا کسان چې دی تاسو دې وخت کې دا شماره او دا ټول به خپل گنتی کې برابرولې تاسو.
په پاکستان کې له 19 کلونو وروسته سرشمیرنه د مارچ له 15 پیل شوې ده چې د مئی تر 15 به دوام لري. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د هغو موټرو اندراج پیل شوی دی چې د کسټم اسناد نه لري. د رجستریشن د څانګې مشر امتیاز خان نن مشال رادیو ته وویل چې اوس مهال له خلکو د هغو د موټرو پر اندراج هیڅ ډول فیسونه نه اخیستل کیږي. د سوات مرستیال کمشنر ندیم اقبال په دې اړه مشال رادیو ته وویل
لیمیټ حدود هم اقدی خپل چې کم مخکیو چې کم ځکه کسٹم نشته په هغه ځکه حدود کې بده دی غیر هغه ځکه بچلی فائدې خو ډیری دي. اولنې خبر خو بداوشي چې زموږ سره به ریکارډ راشي پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی گاډي ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدہ غته ده چې د هغه گاډي په ملاکن کې بیا د هغه په نمبر کې چلی دی نشي.
د ملکن نظامی چارواکی وای چې هلته د کسٹم قانون د نشټوالي له کبله دا وخت شاوخوا 2.5 لک کاچاکسوي او د سينور موټرونه چلیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکي میاشتې پر 12 نیټه د چین بیجنګ ښار ته سفر کوي. د خبره پرویز خټک د دوشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. هغه وویل
درې میاشتې راسه مونږ ټولې محکمې لګیا دي تقریبا 100 پروژکټس مونږ تیار کړي دي مطلب هر محکمه داسې نشته چې هغه مونږ پروژکټس نه ته نو بس ما امید ده چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به مونږ اګریمنټ شو په 16-17-18 باندې دا روډ شو ده او ډیفرنٹ ډپارټمنټ بزی چې کوم ډپارټمنټ خپل پیکیج تیار کړي دي پروژکټس تیار کړي هغه ډپارټمنټ بزی.
پرویز خټک زیاته کړه چې چین په دې پروژه کې اوه لوی لارې جوړوي چې له وجې به یې د پوینا پاکستان له نور نړۍ سره یو ځای سي. پښتانه ملتپال ګوندونه وایي چې مرکزی حکومت د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته اړولې دي خو حکومتي چارواکي یې نه مني. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو په تړاو دی د پاکستان سفیر وروغواړي او خپل دریځ دې ورته روښانه کړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان دغه ګام د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستان سره پر پوله یې د ده په وینا په خطرناکو سیمو کې د اغزن تار لګولو کار پیل کړی دی خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نسی کولی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخواني کمانډان جنرال موین فقیر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی نن مشال رادیو ته وویل چې پر نموړي د اداري فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې تورونه دي. دا له هغه وروسته ده چې پخوانی جنرال موین فقیر 2 ورځې وړاندې ونیول شو. اروپای ټولنې له نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزی شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بې له ویزی سفر کولای سي. جورجیا له مودو راهیسې له اروپای ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لرلو لپاره هلې ځلې کړي دي او د ویزی شرط ختمېدو ته انتظار ایستلی دی. د اروپای ټولنې لخوا د دې پریکړې له مخې به جورجیایي وګړي برتانیا او آیرلینډ ته بې ویزې نسي تلای. د جورجیا او اروپای ټولنې ترمنځ دا تړون پر هغو هیوادونو هم نه عملي کیږي چې له اروپای ټولنې سره د ویزې شرط نه لري خو د دې ټولنې غړي نه دي. په دې کې ناروې، آیرلینډ، لیختنشتاین او سویټزرلینډ شامل دي. رپورټونه وایي چې د روس د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی نن په ماسکو کې وژل شوی دی. انټرفیکس خبری اژانس د روس د امنیتي سرچینو له خولې لیکلي چې نیکولای ولکوف د دوشنبه په ورځ وژل شوی دی. نوموړی د روس د کورنیو چارو د وزارت د بیا رغونې د څانګې مشر و. د انټرفیکس خبری اژانس رپورټ لیکي پولیس باور لري چې دا د شوکې پیښه وه او دا د هغه له کار سره تړاو نه لري. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر اټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 123 غړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی پر اټمي وسلو د په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون بولي. په دې خبرو اترو کې د نړۍ اټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډونه انکار کړی دی. په واشنگټن کې چارواکي وایي چې پر اټمي وسلو بندیز په کار به کار ونه کړي او نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې تدریجي ګامونه پورته کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بیې او د سبانی موسم حال احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 1.22 روپۍ او 1.22 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ز ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم سایه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان حکومت وایي نن ماخام څخه به د هیواد د هغو وګړو د سرشمیرنې چارې پیل کړي چې خپل کورونه نه لري. یو چارواکي وایي د پاکستان عام وګړي کولی شي د سرشمیرنې د عمل په اړه خپل شکایتونه حکومت ته ورسوي.
0800-577-574 دا مهرباني وکړئ، دا بالکل فری نمبر دی، باندې کال وکړئ.
دا امینیشتل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک د پاکستان لوري له افغانستان سره پر پوله د ازغن سیم لګولو د خبرو پاړه خبرونو پاړه وایي چې د دغه وړخیز اقدام په ترڅ کې د دوړو هیوادونو اړیکې خایي لا پسې خراب شي.
کدا یو طرفه ته کوم شروع شي نو د دې نتایج خنوي چې کوم ډیورانټ موعده ده عملاً به دا اغه نه څرګرونه وي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د نان کسٹم پیډ گاډو د رجسٹریشن کارونه پیل شوی دی. د سواد کمشنر وای دغه کار د حکومت او هم د سیمې د اوسیدونکو لپاره ګټور دی.
موږ سره به یو ریکارډ راشي، پبلک ته به دا فائدہ ده چې د یو سړی گاډي ورکشي نو د گاډي په ملاکن کې بیا دغه په نمبر کې چلی دی نشي.
پر یو شمیر نورو سیمایزو همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسه. او دا همولنی موضوع ټاکل شوی په پاکستان کې نن د بیکوره کسانو د بیکوره کسانو د سرشمیرنې چارې پیل شي. دا کارونه به په لومړۍ مرحله کې د هیواد په 16 ضلعو کې ترسره کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې چارواکي وایي عام پاکستانی وګړي کولی شي د سرشمیرنې په عمل کې خپل شکایتونه حکومت ته ورسوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د سرشمیرنې محکمه وای چې نن نور پریواته سره به د بیکوره کسانو د سرشمیرنې عمل شروع شي، کوم چې د شپې تر شا خو دولس بجو پورې روان وي. د بیکوره کسانو د سرشمیرنې دا عمل به د لومړۍ مرحلې په درې شپېته ضلعو کې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمیرنې د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک وویل چې بیکوره کسانو کې هغه خلک راځي چې کور او چاردیواري نه لري، او یا په فوټپاتونو ژوند کوي، او یا په خیمو، زیارتونو، دربارونو او د لوی پولونو لاندې ژوند تیروي.
آفٹر سن سیٹ دا مغرب ٹائم نہ پس چیری کنا جا کے دیکھو روز خو گرزی را گرزی کنا دا خپل مزدوریانو دا پارا خپل کارونا پسے او دی ما شام ٹائم کے خپل زائنو تا راشی او مونگ با تقریباً شپے چیری ساڑھے پانچ نا ما شام ساڑھے پانچ نا گیارہ بارہ بجے پورے ٹائم دا سے ساتھ لے جیتے بھائی آغا کسان چیری تو سو دے وقت کے دا شمارے او دا ټول با خپل گنتی کے براوالے تاسو.
د پاکستان د شمیرنې محکمه وای چې د وړومبی مرحله د وړومبی بلاک کور شمیرنه او سر شمیرنه بنن سر ته ورسی، او د دویم بلاک شمیرنې لپاره به د شمیرنې اهلکارانو ته سباله نور د سر شمیرنې سامان حواله کړی شي، کوم چې د یو دیرشم مارچ نه تر دیارلسم اپریل پورې جاری وي. د سر شمیرنې عمل په دوه مرحلو مشتمل دی او هر مرحله په دوه دوه بلاکونو جوړه کړی شوې ده. وړومبی مرحله چې د غونډ ملک په درې شپېته ضلعو کې تر دیارلسم اپریل پورې به جاری وي، پکې شپاړس د پنجاب صوبې ضلع، سوالس د خیبر پختونخوا، پنځلس د بلوچستان او پنځه پنځه د پاکستان د واک لاندې کشمیر او گلګت بلتستان ضلع شامل دي. خپلو خبرو کې د شمیرنې د محکمې ډایرکټر حبیب الله خټک زیاته کړه چې ورته د ملک مختلفو برخو نه په سر شمیرنه کې د نه شاملېدو په اړه شکایتونه ترلاسه شوي دي. د ده په وینا چې د مقصد لپاره یو ټول فری نمبر لګولې چې پس خلک شکایت درج کولای شي.
مونږ ته اکثر کمپلینټس دا راغلي دي چې ټیم نه دی راغلی، کسان نه دی راغلی، مونږ نمبر نه دی لګولې، مونږ اوس پورې مونږ ته چا تپوس نه دی کړی چې څوک تاسو کورونه ته څوک نه دی راغلی. مونږ ټول فری یو نمبر دی 0800 57 57 4. دا مہربانی ہو کے تاسو چې مونږ ته دا ټال فری نمبر دا بالکل فری نمبر دی، دی باندې کال ہو کے مونږ ته خپل ځای او خای خپل ایڈریس مونږ ته وکای چې سو پاتې نو مونږ دې دا پارا سا سپیشل ټیم جوړو او هغه کسان چې دې دا مردم شماره کې دا شمارو.
پاکستان کې د کال 2019 د سرشمیرنې دویم مرحله به 25 اپریل نه شروع کیږي او تر 26 مې پورې به جاری وي.
دا مشال ریډیو دا.
د پنجاب صوبې په شیخوپوره کې بیگا د شالیمار ایکسپریس په نوم یو ریل ګاډی د تیلو لیوا ټانکر سره جنگیدلې چې پکې د ریل ګاډی دوه چلوونکي وجل شوي او شپږ مسافر ټپي شوي دي. د ټکر له وجې د ریل ګاډی شپږو ډبو او انجن اور اخیستی و. رفت انجم رپورټ راکوي.
د ریلوې محکمې مطابق میگا دن مشپې ریل ګاډی د لاهور نه کراچۍ ته روان و، چرته چې په پټلۍ د تیرو ټینکر سره جنګې دو پس په ریل ګاډی کې اور لګېدو. روانه میاشت د ریلوې لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د بریفینګ ورکولو پر وخت د ریل وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق ویلي وو چې تیرو درو کالو کې خطرناکو پاټکونو له وجې یو سلسلور اتیا د ریل ګاډی پیښې شوي دي چې پکې د سلو نه زیات کسان مړه شوي او تر یو نیمو سلو پکې زخمیان شوي دي. د پاکستان ریلوې محکمې میډیا او پبلک ریلیشن ډایرکټر نجم علی خان مشال لړیو
خطرناک موڑون دی هغه به ختم ولې شي، او دین علاوه د ریلوی لائن اڑخونو تبه ازغن تارونه لګولې کیږي او زمکه کې دننه او د ریلوی لائن د پاسه به پلونه جوړیږي. په دې لړ کې سروې مکمل کړې شوې ده او فیزیبیلیٹی رپورٹ هم جوړ شوی دی.
خو د ریلوی لپاره د سینټ قائمه کمیټې غړي او د اپوزیشن ګوند د پاکستان تحریک انصاف سینیټری سمینا عابد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ریلوی زور نظام له وجې دا قسمه پیښې کیږي.
ریلوی چې کومه عمله ده هغوی تعلیمي افته نه دي. حکومت له پکار دي چې دوی له تربیت ورکړي او د تعلیم معیار دی ورله مقرر کړي. دین علاوه د ډرایورانو طبي معاینه کول هم پکار ده. په کومو پاټکونو چې چوکیداران نشته هغه دې بند کړی شي یا دې ورله چوکیداران واخلي. دویم دا چې کوم سیګنلز خراب او مات دي هغه دې بدل کړي.
د روان کال په 6 جنوري د پنجاب لودرا سیمې سره د ریل ګاډیو د رکشو په جنگیدو پیښه کې نه کسان مړه شوي وو چې پکې شپږ د سکول ماشومان وو. هم په جنوري کې په 2 نیټه د پنجاب صوبې ګوجرا سیمې سره شالیمار ایکسپریس هغه وخت د پیښې ښکار شو چې یو ګاډی د پټلۍ نه تیرېدو. په دغه پیښه کې شپږ کسان مړه شوي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی توګه د رجسٹریشن چارې پیل شوې دي. انتظامی چارواکي وایي د دغه کار ګټي حکومت او هم د سیمې اوسیدونکو ته رسي، نو ځکه باید هغه خلک چې گاډي حکومت سره رجسٹر نه دي رجسٹر کړي. نیاز احمد خان له سیمې رپورټ راکوي.
د ملکن ډیویژن ها گاڑی چې د کسٹم قانون نشوالی لوجې سیمه کې بغیر سره دولتي دستاویزات چلیږي په مقامی توګه رجسٹر کولو لړۍ منګوره کې شروع شوې ده. دغه لپاره منګوره رحیم آباد کې ټوکن او رجسٹریشن فارم ورکول کیږي. ټوکن ورکون کې انچارج امتیاز خان وایي چې دوی په الحال د رجسٹریشن څخه قسمه پیس نه اخلي.
دلته خو بس موږ ته باغ خپل ډاکومنټس دي، باقي بین الفی ده هغه بل د موږ خپل فارم دي چې هغه فیل کوي او دل جگہ خپل مطلب فارم راوړي او مطلب دا ډاکومنټس موږ ته راوړي هغه دلته چې راشي دا خپل ځان سره اوریجنل سینسیب موږ ته واخی موږ ولدلته ټوکن ایشو کوته.
د ټوکن ورکول وروسته دا گاڑی په باقاعده توګه د جانچ پړتال لپاره یو بل ځای ته بوتل شي. دغه ځای کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی د گاډو ریکارډ خوندي کوونکو ادارې د پاکستان فوج او پولیس افسران د گاڑی باقاعده جانچ پړتال کوي. په دا اړه د سوات مرستیال کمشنر او انچارج ندیم اقبال وایي
لیمیت حدود یم عقدی خپل چې کم مخکیو چې کم ځکه کسٹم نشتا په هغه حدود کې بده دی غیر هغه ځکه بچلی فائدې خو ډیری دي. اولنې خبر خو بده شي چې موږ سره به ریکارډ راشي پبلک ته به دا فائدہ ده چې یو سړی گاڑی ورکشي نو د هغه د ټول نغټ فائدہ غته ده چې د هغه گاڑی په ملاکند کې بیا دغه په نمبر کې چلی دی نشي.
د امان کوټ بنګور سره تعلق لرونکو کمال شاه چې د خپل ان سی پی موټر رجسٹریشن تا سره د خپل موټر دغه ځکه موجود ده په دا اړه وایي
خدای جی چې دا رجسٹریشن شروع شوه ده دی باندې د گاډو صفایي وشي مطلب لگا سر کم غلا والا کټ گاډي ماډي چې کمی اگر دې نه لرشي دا لکه دې خلکو د پاره لگ خدا غره.
د ضلع انتظامی او پولیس معلوماتو تر مخه دا وخت مرکن ډیویژن کې د کسٹم قانون نشوالي لوجه دو نیم لکو څخه سیوا د سمګلینګ گاډي چلیږي. بیا په 13 ملکن ډیویژن کې په زرګونو د سکرپ څخه جوړ کړی شوی گاډي هم موجود دي. انتظامی تر دې دمه د کباړ څخه جوړ کړی شوی گاډي چې ورته په مقامی توګه کټ گاډي هم وای سه قسمه پالیسی نه دا وځ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت غږ وکړل چې د پاکستان لوري د ډیورنډ پر کرخه د غزن سیم لګولو په تړاو د پاکستان سفیر احضار کړي. د دغې جرګې غړو نن وویل د پاکستان د اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی او افغان حکومت باید په دې برخه کې چپه خوله پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ مشر د شنبې په ورځ وویل افغانستان سر پر پولې په خطرناکو برخو کې د غزن تار لګولو چارې پیل کړي دي، خو افغان حکومت ویلي د پاکستان دغه اقدام له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نشي کولی. تفصیل کابل ناجیا سپیرا کوي.
د مشرانو جرګې د ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقی کوله او د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل چې د پاکستان له لورې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د غزن سیم د غزولو په تړاو باید د پاکستان سفیر احضار شي او افغان حکومت په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
او دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت وکړي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ ویل چې د پاکستان لخوا له کرښې نه اخوا چې کوم خوځښتونه کیږي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي. خو د مشرانو جرګې غړي حسیب الله کلیمزی د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په تشو سرګندونو او د خبر پاڼو په خپرولو بسنه ونه کړي.
د ټولو بین‌المللي قوانینو خلاف خبره ده. په دې موارد باید افغانستان حکومت په یوه اعلامیه اکتفا ونه کړي، باید خپل اساسي دریز واضح کړو. دا نشو کولای چې د پاکستان د هغو راکټي حملو بریدونو په شان باندې صرف اعلامیو په شکایتونو باندې دوی ته ځواب ورکړو.
په همدې حال کې یو بل سناتور عبدالباقی بریال وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستی اقدام ښکاره مداخله ده او باید مخه یې ونیول شي.
د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځیانو او د پنجابي استثمارګرو حلقاتو بېشرمانه مداخله ده. د افغانستان د دولت له موافقې نه پرته دا هیڅ نتیجه نه ورکوي او اصلا د تروریزم سره د مبارزې په لاره کې هیڅ مؤثریت نه لري.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان تر دې وړاندې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د موانعو جوړول یو اړخیز اقدام ګڼلی او له دغه هیواد یې غوښتي چې د یادې کرښې په اوږدو کې هر ګام د افغان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي. سناتوران خبرداری ورکوي که افغان حکومت د پاکستان د دغو موانعو مخه ونه نیسي، ممکن په راتلونکو کلونو کې دا د سرحد د اثارو په توګه د پاکستان لخوا وړاندې شي.
د ناجی سپای رپورټ موردو د کونړ ولایتي شورا وایي پاکستانی ځواکونه غواړي د خپل توپچی حملو په ترڅ کې د ولایت له یو شمېر سیمو خلک وباسي او د ځان لپاره خالی کړي. د سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوځ د ولایت پر سیمو له توپچی حملو وروسته د افغانستان په قلمرو کې پرمختګ کوي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپی اول پاکستانی ځواکونو په تیرو څو کلونو کې د خپلو توغندیزو بریدونو په نتیجه کې د کونړ زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی کړي. لومړی یې پکې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای په ځای کړي او له هغه وروسته یې پکې خپلې پوستې جوړې کړي چې اوس هم د پاکستانی ځواکونو پر مختګ دوام لري.
چې د کودر خاص پر سوالې د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متر په فاصله کې د خلکو د خورا وخت د سپریم خلکو د خپل تاسو جوړي هم دغه سي د سرکاړو ول سوالې کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختي کندو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټي کندو کې په ننګ سر کې په ګلاب پړی کې د نوې آبادی او تشر جوړولو لپاره خپل بشنګري هم مثال په کار لګړی دا
ساپه وای په دغه سیمو کې پاکستانی ځواکونه د خپل پر مختګ د پاره په بیرحمه ډول ځنګلونه پرې کوي.
ځنګلونه دي ونې بوټي دي پاغه باندې د خلکو چنسي او تلګه کړی دي او دغه بوټي کټ کوي او خپل ساحه دغه او دغه ال تغیر انتقالي محلي مسولین سره هم دا خبره شریک کړی ده. د سل نزيت کوون شاوخه کې سرکړو ول سوالي د پښت صحیت رم حاضر شوې دي او دغه سیس د اوی واتیو په ویلنو او په تعداد کې کله خاص ول سوالي راکړ شوې دي.
د سیمه اوسیدونکو وای پاکستانی ځواکونه یې کورونا په توپونو وشتل او دوی د خپل کور کلی پرې خودو ته اړ کړل.
زمانو ولایت خان دی او زمونږ په مایا ساحه کې اول چې کورونه ویشتل نو د بری مایا کورونه ویشتل او بیا د خدنګ کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي مال مطلب کې مړه ده خو د سر زیان نه لري. د پاکستان مقصد دار چې د ځین ځان ته وزګار کې خپل ورته راخکته شي.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت د ډیورن په کرخه د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او ودانۍ جوړولو په اړه څونه ویل خو وای چې د پاکستان پوز زکه د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې دغه سیمې له افغانانو خالی کړي او په ځای وسلواله ډلې میشتې کړي.
پاکستان همشه د افغانستان په خاوره کې بشرمانه مداخله کړې ده. کوم د دوی راکټ پراګنۍ چې په شونګلې دره کې په خاص کونړو شالین او کې او د سرکانو پولیسوالي کې او د دانګام په بعض ساحات کې دې شروع کړی دي. دا هم د دې یو مغرضانه هدف چې غواړي په دې نقاط کې هغه تروریستي ګروپونه ځای پر ځای کې تر څو دغه تروریستي ګروپونه بیا وتوانېږي په کونړ کې او د کونړ د طریقه ټول د په مشرقي زون کې خپل تخریبي اعمال ترسره کړي.
ولایتي شورا په داسې حال کې د کونړ په خاوره کې د پاکستانی پوز د مخکراتګ خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد هیواد د پوز لوی درستیز د کونړ گاوند باجوړ او مومند ایجنسی خطرناک سیمې ګڼلې او ویلې دي چې تر ټولو وړاندې به پوز په همدغه سیمو کې اغزن سیم لګوي او دیوالونه به جوړوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخه او د چارو شنونکي افراسیاب پټک وایي د پاکستان له خوا له افغانستان سره پر پوله د اغزن سیم لګول به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري نور هم سیوا کړي. د نوموړي په خبره پاکستان له یوې خوا د سیمه ییزې همکارۍ پر موضوع د غونډو قربتوب کوي او له بلې خوا بیا د خپلو اقداماتو په ترڅ کې له افغانستان سره خپلې اړیکې لا هم خرابوي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې ده.
د بارډر مینجمنت چې دا خو بای لیټرل دی دوه ریاستوري په ګډه کولې شي خو کدا یو طرفه توګه په شروع شي د دې نتایج ښه نه وي نو دا اعلان داسې وخت شوی دی چې دلته چې دوه هفتې مخکې پاکستان ته کانفرنس وشو د سربراهانو د سیمې د هېوادونو د هغې کې دا ویل شوي وو چې موږ په سیمه کې یعنی یو بل سره تړون زیاتوو ډارې به جوړوو مګر دا وګورئ چې هغه دا د موږ د کندې کنستلو او د تارونو خبرې وو دریمه خبره دا ده چې دا افغانستان پاکستان منځ کې نور غیر سړیو پیدا کوي دریمه خبره دا ده دا یو قسم ته چې کومه په دې ډیورانټ معاهده ده نولس سو یوش کې څو پیلې کې شوی وو هغې کې چې کوم مواد لیکلی دی چې کوم پاکستان ولاړ دی اوسه پورې چې هغه پاکستان مني او پاکستان وایي چې افغانستان یې نه مني خو عملاً به دا د هغې نه سرغړونه وي خپل پاکستان هم یو قسم ته د هغې معاهدې نه انکار وکړي ځکه چې هغې کې دا لیکلي دي چې کوم قبایل چې په کرښې د پاسه پراته دي د مثال په توګه مامون دي یا مومن دي یا شینواري دي یا دغسې چې ښکته دي نور قبایل هم شته دوی ته به هغې یو اصطلاح استعمال کړې ده خپلې ساحې ازادي ورته وایه خپلې سیمې ازادي هغه دا به چې یعنی مومن چې په مومندو علاقو کې ګرځي هغه فرض کړه دې غاړې ته غلنۍ یا کغون کې وي او ځي هغې غاړې ته نو هغې ته تللی شي او دغسې چې افغانستان کې کومهغې معاهدې نه مخکې خو دا څه چې خردار تار لګوي
خټک صاحب دی کې سوال دارا پورته کیږي د پاکستان حکومت داوا کوي چې د افغانستان لخوا نه د پاکستان د ننه بریدونه کیږي او افغانستان د اغه مخنیوي نه کوي نو په دې غرض باندې دی دا تار لګی
کورږي په دې کې دی کنه نو د پاکستان او هندستان خپل منځ کې څومره سخت تارونه لګولي اوس هم چې هندستان کې د دې شنو هندستان وایي چې پاکستان نه خلک راغلي نو ارزای چې دا یو قسم ته ځان خلاصولو خبره ده نو ارزای چې دا سبا خبره نه ده دا خو یو قسم ته یو بل باندې اسی پور اړولو خبرې دي چې ګرب اړولو خبرې پڑا چې بول واچي خو دا د خردار تار لګوم خو دې کارخانه باندې یو ځای ده خبره چې اوس یو میاشتې کارخانه بند و دا سرودونه بند و دې کې د اته لارې بندې وې سعود نه نورې لارې خلاصې دم د دې نوم شوی و چې د شرګرۍ ته مخې لري زما خیال دی چې دا خبرې د دې ریکول په کار او د پاکستان سره پاکستان کې د پالیسي چې دیبند د پاندېمیک کې باس کیږي او نور باندې دلته کې په دې شوه له کومه چې د ما کې نه چې خبر دې په خبر باندې
دا مينې ستلګون له مخکخ افراسیاب خټک سره مو د داوود خټک مرکه اوریده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ماشومان د سکول په امتحانونو کې د نقل زیات شوی رجحان ته اشاره په خوشینه سره وایي چې د غوی د مستقبل په اړه ناهلی شوی دي دوی په خبره د تعلیم محکمې چارواکي دغه مسئله حل ته هیڅ پام نه کوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي امنیتي ځواکونه امتحاني حالونو ته ورځي او هڅه کوي چې پکې د نقل چارو مخه ونیسي عمر دراز وزیر د موضوع تفصیل راکوي
شمالی وزیرستان تعلیم یافتہ کول د دولت نه د غلط روان امتحانی حالونو کې د آزاد نقل کولو مخنیوي غوښتنه کړي د میر علی اوسیدون کې مامور جان دا وړوای په نوی وزیرستان کې د نقل رجحان په زوړ وزیرستان نه ډیر زیات دی
17 examination halls in north wazistan ke bani board clear cut instruction jari kadi di political intizamiya pe sil chala si bia re notification kara da che dafa 144 che na feather sheet per ilaka se photocopier machine pocket guides de levy madad sara bahar na facilitation hub ban shi aur daily base sara monitoring team na visit ko no da control ke dai shi but unfortunately da told the de ultara on di
abdul majid dawadwai intizamiya aw fawasta pakar di چې د غلطا په نقل پورا پابندي ولاګوي او د کیند د سکولونو په شان د غلطا په نورو سرکاري او شخصي سکولونو هم نظر وساتي
مخسي به داسې واچي د مش خلک نقل رجحان نه وو د سنتر ورته تلل چیرته به تلل کنه او ایس د امرز یوت خراب سچويشن دا چې د بندوبستي علاقې نه خلکو دریمي وو انګلستانه داخله کو د نقل لپاره ملټري ته دا پچار دو چې د انګلستان او وزیرستان رو کوي بیا دا وزیرستان تعلیمی سچويشن دا چې ماحول دا حالي نه دي ګان دا د پداس رنگ استعمال کو یا د 10 توجه ورکو لکه خپل کینډ شي چې د خپل سکول ته ورکړي
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین او پختل نو دوی وویل چې روزانه په بنیاد لیویز او انتظامی افسران د امتحانی حالونو دوره کوي او فوزی چارواکی هم پر دې خصوصي نظر ساتي خود د پوینا چې انتظامی سره دومره عملانشته چې په هر امتحاني حال ټوله ورځ تیرا کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اردوونکو مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د بریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماښام به د هغو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یاد ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال رادیو ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په 13 ضلعو کې ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکې میاشتې پر 12 نیټه د چین بیجنګ ښار ته سفر کوي. د افغانستان مشران جرګې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو په تړاو دی د پاکستان سفیر ور وغواړي او خپل دریز دی ورته روښانه کړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان دغه ګام د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دی. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخوانی کمانډان جنرال موین فقیر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولی نن مشال رادیو ته وویل چې پر نوموړي د اداري فساد او له دندې د ناوړه استفادې تورونه دي. اروپای ټولنې له نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزې شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بې له ویزې سفر کولای شي. جورجیا له مودو راهیسې د اروپای ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لپاره هلې ځلې کړي دي او د دې ویزې شرط ختمولو ته انتظار ایستلی دی. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر ایټمي وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د 123 هیوادونو غړي د هغه څه په اړه بحث کوي چې دوی پر ایټمي وسلو د په قانوني توګه عمل کېدونکي بندیز تړون بولي. په دې خبرو کې د نړۍ ایټمي وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډون انکار کړی.
او سوریدون کو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی له حرفت انجم اورو.
جنگ رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې تیر دو کلونو کې د خوراک سيزونو په قیمتونو کې کم زیاتوالی په نظر راتلو هغه لوجه ګراني د حد نه زیاته شوې ده او په ټول ملک کې د غوښې، میوه او سبزیانو په قیمتونو کې ډیره زیاته اضافه شوې چې د سل وجه نه یوازې غریبي کورنۍ بلکې د هر طبقه خلک پریشان دي. اداري لیکي چې د امروزه ضرورت سيزونو کې تقریبا 0.5% اضافه شوې. خود شمیرنې د ادارې تر مخه په تیر یو هفته کې ګراني 1.2% زیاته شوې. اداري لیکي چې د کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پېښور په شمول پنجاب، سند او خیبر پختونخوا کې د دالونو او سبزیانو په قیمتونو کې د حد نه زیاته اضافه شوی. اداري زیاتوي چې سټیټ بینک ماهانه مالیاتي رپورٹ کې د ګرانې دا وجه ښودلې شوې چې د ولس د پیسو په ګټه کې زیاتوالی راغلی. د سل وجه چې د سیزون غوښتنه زیاته شوې او دا شنګرانی د دوو کالو اوچتې سدې ته رسیدلې ده. اداري په وینا چې د پاکستان افغانستان پولې پرانستو پس ته تاجرانو په غټه کچه سبزیانې او خوراکي مواد افغانستان ته لیږلي او د دې په نتیجه کې د سیزونو په غوښتنه کې او له وجې بیا په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. اداري لیکي چې په دې هنګامي صورتحال کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د ګرانې په اړه فوري نوټس اخیستی او متعلقه چارواکو ته د سیزنو قیمتونو کې اچانک او غیر معمولی زیاتوالی په اړه د ګامونو پورته کولو هدایت ورکړي. یو بل ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې وایي چې دا قسمه صورتحال د اطمینان وړ نه دي. که معاملات په دې ډول روان وي نو ویره دا ده چې په ملک کې چرته غذایی بحران رانشي او بیا حکومت په دې مجبوره نه شي چې د نورو هیوادونو نه په ګرانه بیه سامان راوغواړي. د سره به چې نه یوازې په ګرانۍ کې اضافه وشي بلکې ورسره به په جرمونو کې هم اضافه وشي. حکومت ته د ګران پوشه ډلو کنټرول کولو لپاره یو نظام جوړول پکار دي او ادارې فعال کول پکار دي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په تورخم پوله د پاسپورټ نه لرلو له وجې په زرګونو ګاڼو انختل او د ټرانسپورټرانو اضافي خرچې او نقصان کېدل په خپل ځای یو سنگینه مسله ده. خو د دې په بنیاد ضروری قانونی اسناد نه بغیر د تګ راتګ کولو اجازه حمایت نشي کېده ځکه چې سکیورټي ادارو ذمہواری ده چې د هیواد په پالیسي عمل وکړي. لاري وايي چې ټرانسپورټرانو په دې معاملې سنجیدګۍ نه کار اخیسته وي او پاسپورټ یې جوړ کړی وي نو نن به د دې صورتحال سره مخ نه وو. اداري خبرې وايي چې حکومت له هم پکا دي چې په پوره انختي ټرانسپورټرانو هر ممکنه مدد وکړي. او دا خبره دی یقیني کړي شي چې راتلونکي وخت کې به بغیر د اسنادو په تورخم پوله د تلو راتلو اجازه نه وي، او همدا شان د فاټا ځینې علاقو او بلوچستان په پوله د هم اسناد لازمي وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل وسپانې د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو پر موضوع لیکنه خبره کړې، او نیوز ویک مجلې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې فعالیتونو او د هغې نفوذ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپل راپور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د پاکستان لخوا د اغزن تارونو لګولو موضوع راغستې ده. ولیکي چې پاکستان ویلي دي چې په پوله یې د جنگلو لګول پیل کړی دي. دا په داسې حال کې شوې پریکړه ده چې وار له مخې خرابې اړیکې به لا نورې کړکېچنې کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په یو بل د ترهګرو د ملاتړ تورونه په بیا بیا لګوي. خود ورسپانې په خبره کابل وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې پوله خنډ نه ده، بلکې د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلی دی چې په پوله جنگلې لګول د ستونزې د حل لار نه ده، بلکې د دې له واجبه کړکېچ لا نور زیات شي. دولت وزیری ورسپانې ته زیاتوي چې د ترهګرۍ مخنیوي حل کې دی شي چې پاکستان په خپل ځمکه د وسلوالو جالې له منځه یوسي، هغوی ته مالی مرستې او روزنه نه ورکوي، نو حالات د ترهګرۍ جو بریدونو مخنیول کې دی شي. د ورسپانې په خبره امریکا شک کوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره افغان طالبان کاروي، خو پاکستان په کابل کې د هند د مخ په زیاتېدونکي نفوذ نه ویریږي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي، وایي چې په سرکاري توګه افغان طالبانو سره هیڅ همکاري نه کوي، خو په خپل خوره کې د افغان طالبانو موجودیت په ځینې وختونو کې منلی دی. بلخوا نیوز ویک مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو موضوع راغستې ده، زیاتوي چې یاد ډلې په ټوله نړۍ کې د ډیرو هیوادونو د فتح کولو هڅې وکړي، خو په دغو کې افغانستان د یاد ډلې لپاره یو ګران هیواد ثابت شو. په تیرو څو میاشتو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپلو خونړي بریدونو له وجې هڅه وکړه چې دغه هیواد ولس کې ویره خوره کړي، خو ولس په ډېرې حوصلې سره د دې مقابله وکړه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډله ورس په ورس کمزوري کیږي. امریکا ژمنه کړې ده چې د روان کال تر پای به یاد ډلې ته ماتې ورکړي، خو وار له مخه ناټو او افغان ځواکونو دغې ډلې ته سختې ضربې ورکړې دي، او مخکې چې د یاد ډلې په ولکه کې کومې لس ولسوالۍ وې هغه یې ترې واپس اخیستي، او اوس د دریو نه تر پنځو ولسوالیو پورې یاد ډله محدوده کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو تر سلو زیاتو غړو هیوادونو په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو په مخه خبرې پیل کړې، خو د نړۍ ځواکمنو طاقتونو پکې برخه وانه غیسته. واشنگتن ویلي پر اټومي وسلو د بندیز خبره بځای ونیسي، او دا چې دغه چارې باید په مرحله وار توګه مخته یوړل شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته ورو. د ملګرو ملتونو په هغه خبرو کې چې پر اټومي وسلو د مکمل بندیز پاړه د دغه سازمان د یو سلو درویش غړو هیوادونو لخوا پیل شوې، امریکا، روسیې، چین او د یو شمېر نورو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو استازو پکې برخه وانخسته. په ملګرو ملتونو کې د بې وسلی کوونکو چارو څانګې مشر کیم ون سو د دغو خبرو د پیل غونډې ته په خپل وینا کې وویل، په تیرو کلونو کې د نړۍ په کچه د اټومي وسلو د له منځه وړلو چارو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. واشنگتن ویلی پر اټومي وسلو د بندیز خبره باید په مرحله وار توګه مخته یوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د غونډې تر پیل د مخه وویل، د نړۍ هغه هیوادونه چې غواړي د نړیوال امن لپاره کار وکړي ښایي له اټومي وسلو پاک کړل شي، خو هغه چې پالیسۍ نړیوال امن ته خطر جوړوي به د دغسې یوې لوزنامې له لاسلیک کولو انکار وکړي. د نوموړې په خبره شمالي کوریا به پر دغې پریکړې خوشاله شي، او په ترڅ کې به د امریکا او نورو امن خوښو هیوادونو وګړي له خطر سره مخامخ شي. شمالي کوریا د تیر کال په اوږدو کې دوه اټومي ازموینې کړې، او د ملګرو ملتونو د قراردادونو په سرغړونې کولو یې د بلاستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړی دی. آسٹریا یا اتریش، آیرلینڈ، میکسیکو، برازیل، جنوبی افریقا او سویډن د هغو هیوادونو په سر کې دي چې غواړي پر اټومي وسلو د بندیز یوه لوزنامه مخترع شي. د دغه لوزنامې ملاتړي وایي د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام راپورته شوی لانجو، او په امریکا کې د ولسمشرۍ څوکۍ د جمهوریت غوښتونکي ډونلډ ټرمپ لاسو ته ورتګ په نړۍ کې د اټومي جګړې د پیل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان ستر محکمې د اروپای اتحادیې ورستۍ څرګندونې چې ویلي وو د افغانستان په قضا خلک بے باور شوي رد کړي او هغه له انصاف څخه لرې وبدلې. د ستر محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبه پروس په کابل کې خبرلارانو ته ویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي او د تیر په پرتله په دغه بنسټ باندې د خلکو باور نور هم زیات شوی دی. له دې یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر ویلي وو چې په محاکمو کې د فساد له امله خلک خپلې ستونزې مخالفینو ته وړي. پر دې موضوع تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان ستر محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلي وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د ستر محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا اویا په سلو کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلی عطایي همدارنګه د ستر محکمې د دیوان له 15 څخه اتو ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیاته کړه. په دې وروستیو کې یو سلو شل تنه چې په هغه کې یو شمېر قاضیان، څرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل ونیول سبي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبری د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د ستر محکمې د ویان په وینا نو له همدې عمله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لري وي چې د یو قوې د دومره عظمت به باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یو لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک تل کوم ځای پوسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې ویان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه اکړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغې ادارې ویان عبدالله یادگاری همدارنګ ویلی و چې په ډیرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د ټول پښتنو له مخې خلک ډیری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبول کړي په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړي هغه راپورونه او مطالعه چې موږ تر سره کړي دي بې بنسټه وبولي، چې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلی افضلی زیاته کړه هغه سروې چې دوی تر سره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سروې ګانو او ټول پښتنو له لارې فساد له دغو بنسټونو څخه ور کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژه د چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره راتلونکي میاشت پر 14مه بیجینګ ته ولاړ شي. نو مولي زیاته کړې حکومتي پلاوی به هلته د روډ شو په نامه یو نندارتون کې هم برخه واخلي. د پرویز خټک سره زموږ خبريال غلام غوث مرکه کړې ده.
سی پیک چې کوم د چاینا پروګرام دی هغه نه پس ډېر زیات سټرکچر ډیولپمنټ ضرورت دی. باقی د سی پیک وجه نه به پاکستان ټول دنیا سره اوپن شي، ځکه چاینا 7 روډ جوړي ټول دنیا یو ځای کې ټچ کوي.
چین ته تاسو روانې د روډ شو لپاره دا لکه پاولنی ځل باندې د صوبایي حکومت یې کوي. دا څومره لوی ګام دی د دې حکومت او د هغه لپاره هم څه تیاری کړ؟
دی لپاره مونږ ډیر زیات تیاری کړې درې میاشتې راځي مونږ ټوله میں کمیل لګیا دي تقریبا سل پروجیکټس مونږ تیار کړی دي هغه په انډستری کې دي هغه آی ٹی کې دي هغه په نور ایجوکیشن کې دي هغه په مطلب هر محکمہ داسې نشته چې هغه مونږ پروجیکټس نه ته هغه په اریګیشن کې دي ټوریزم کې دي بجلی هم دي ډیر سیزونه مونږ تقریبا سل پروجیکټس تیار کړی دي نو بس ما امید دی چې ان شاء الله تعالی په دې ټولو به مونږ اګریمنټس وکړو
چنته بتا سو کله ځای دا
مونږ ان شاء الله
کم کم خلک مزي
په 16 17 18 باندې دا روډ شو دا او ډیفرنٹ ډپارټمنټ بزي چې کوم ډپارټمنټ خپل پیکیج تیار کړی دي پروجیکټ تیار کړی هغه ډپارټمنټ بزي الته کې باول الته کې بریفینګ بیا به هر یو ډپارټمنټ د ډیفرنٹ ادارو سره اګریمنټس کوي یا مو یوز بکي نو دا بدري سلو روزه پروسس ان شاء الله
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره مو د غلام غوث مرکه اوریده
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
د مشال ریډیو د اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د ایډز رنز د مخنیوي ادارې چارواکیو همدارس په قبایلی سیمو کې د ایډز ناروغان وایي په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې د یادې ناروغۍ د درملنې هیڅ مرکز نشته دوی په خبره په دغو سیمو کې د ایډز ناروغان مجبور دي چې د علاج معالجې لپاره پیښور ته ولاړ شي په فاټا سیکرټریټ کې د ایډز مخنیوي ادارې چارواکي بیا وایي ډېر ژر به په قبایلی سیمو کې د ایډز ناروغۍ د علاج لپاره مرکزونه جوړ کړي له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د ایډز رنس ښکار شوی یو مریض د نوم او د خپل ځینې خودولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې د خپل سیمو نه تر پیښور یا کوهر ته راتلو کې د علاج یادارو د پره دوی یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي یو خو که د دوی پیسې ډیر لګي نو پر راتلو کې وخت هم ډیر لګي او چې دلته راشي نو په هسپتالونو کې هم ورته صحیح پاملرنه نه کیږي
انسانانو کې صاحب جنہ نو زمونږ خپل ډاکټر نو هغه زمو علاج صحیح وکي او څوک د وزیرستان ناراضي څوک د پن ناراضي څوک د قوت ناراضي کنه تکلیف خو ډېر دی خلکو ته خلک مزدور کار هم دي دغم دي او بل کرایان هم دا نه ولګي چې دا نه دوی نه لکه چې څونه کاری ولګي په کار کې په خپل خپل ژوند کې سنټرې برابر شي نو دا به ډېر ښه وي
په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام په هیتاباد میډیکل کمپلیکس کې یو چارواکي شبیر خان مشال لیړو ته ویل چې پټوله فاټا یا نیم قبایلی سیمو کې د ایډز درندورانو لپاره د صحت مرکز لانیشته دی
د قبایلی سیمو د ټول مریضان مونږ ته راځي زمونږ دوه سینټر دي یو سینټر په کوهاټ کې دی او بل سینټر چې کوم دی دلتا حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی چې کوم د اورګزی جن شه دا وزیرستان د خلک دی ال فیسیلیټیټ کیږي او دا غین علاوه چې کوم دی د ممندو ولا او دا ټول خلک چې دی خیبر جن چې شوا ممندو جن چې شوا باجوړ جن چې شوا دا خلک زمونږ دلته کمپلیکس هسپتال ته راځي علاج لپاره په دې کې نارینه زنانه او ماشومان ډېر وړ پکې شامل دي
بلخوا یو غیر سرکاري تنظیم خویندکور چې د قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو د ایډز ناروغو لپاره هلې ځلې کوي او دوی ته په دغه مرکزونو کې اسانتیاوې ورکوي د ایډز پروګرام مشر سبحان الله مشال لیړو ته ویل چې دغه ناروغو ته په راتلو کې ډېر زیاتې ستونزې دي
مشکلات دا غ دل کوم گو گورو چې سوت وزرستان دے جنوبی وزرستان دے سمندی وزرستان دے کورما دے اورغزی ایجنسی دے مومن دی بجاوړ دی دی راضی تی خبر نه علاج اخلي دی تقریبا شپږ غنټو نو وخت لسو غنټو پوری سفر کوي بلکې شپه په خبر کې کی یو شپه په ایکسترا راضی هغه نه بعد چې دی دی بیا سحر خپل کورونو ته بیا واپس دی
ولی هم په دې لړکم چې د ډېر هڅو ورستو په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سمو د ایډز پروګرام چارواکو ډاکټر جواد او بیا ډاکټر درخانه سره تماس ونیول نو د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیړو ته ویل چې دغه مرکزونه به دوی ډیر زر په قبایلی سیمو کې جوړ کړي د پام وړ ده چې د ایډز کنټرول پروګرام سرکاري شمیرې تر مخه د وخت په خیبر پښتونخوا کې د 2000 نه زیات نارینه زنانه او ماشومان د ایډز ناروغ رجسټرډ دي چې په کې د قبایلی سیمو نیم قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه د افغانستان ناروغ هم شامل دي شبیر احمد جان مشال لیړو پیښور
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیم مباجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم مباجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلور نیم مباجو
د خادم الخلق فاونډیشن پرم د ولسی خیر خګړې ادارې او د امتحانات او کامی ادارې ان ټی اس یو یو تړون کړی چې له مخې به په خیبر جنسای کې جګړو او کډوالۍ ځپلو ماشومانو ته تعلیمي وظیفې ورکول کیږي. د خادم الخلق فاونډیشن چارواکي هیله مندي چې د دې مرستو په ترڅ کې به د سیمې او د پام وړ شمېر بېوزله ماشومانو کولی شي خپل رسمي زده کړې بیرته پیل کړي. فرهاد چینواری رپورټ راکوي.
د خادم الخلق فاونډیشن چیئرمین فاروق پردای مشال ریډیو توای چې دوی سره په سلګونه زده کوونکو خپل اسناد جمع کړي دي او چې کوم زده کوونکی پکې مستحق وګرځول شي نو بیا به یو شمیر تعلیمی اسانتیاوي ورکوي.
په دې کې موږ سره 1200 فارمونه راغلل چې پاره کې زمونږ د دې کوم کرایټیریا واغه دا و چې یا د یتیمی یا د غریبی یا د زکات مستحقی یا د اپریشن متاثرینې په دې کې بمونږ غوته ترجیح ورکو. د دوی چې کوم انټرویو دا هغه په 1-2-3 اپریل باندې دا چې هغه په سکولونو کې داخلو په دې کې بمونږ دوی ته یونیفارم ورکو. سکول کټ کې مطلب بیگ راځي، کاپیانه راځي، کتابونه راځي، هغه به وته پرووایډ کوو، بوتان به وته پرووایډ کوو، یونیفارم به ورکو. د دې چې کوم اډمیشن فیس ته د سکول فیس دی هغه به ورکو او ورسره ماهانه جیب خرچ به ورکو.
د خبر جن سید د کونکو اتحادیه یو مشر خان محمد پردای وای چې د خبر جن سید په زیاتره برخو کې د جګړو او پوزي عملیاتو لامل ماشومان د زده کړو نه محروم شوي دي، خو دوی وس هم د تعلیم حاصلولو ډیر شوق لري.
لکه دا د شوق یو غټه غره په بڑا باندې ډیره سخت تیر شوی، په خاص کر په خبر جن سید بیا په بڑا باندې. نو لکه زه امید لرم چې موږ خلک پوره مندي تعلیم غواړي او علم حاصلول غواړي او په دنیا کې یو خپې غام ورکول غواړي.
خادم الخلق فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی با په اولنی پړاو کې 250 ماشومان په سکولونو کې داخلوي او تعلیمی وظیفې به ورکوي او بیا با په بل پړاو کې دین زیاتو ماشومانو ته دغه اسانتیا به ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکو چې په دواړو سترګو په پیدایشي توګه ډون دی، د محل د خیبر پختونخوا ټانک ته په یوه نږدې سیمه کې د کډوالۍ ژوند کوي. دا نابینا کسوای د خپل ځان او خپلې کورنۍ ساتلو په چارو کې له سخت مشکل سره مخامخ دی. د حکومت غواړي چې د سیمې له عامو خلکو سره سره مزدورانو ته د هغوی د حقونو ورکولو موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
ظاہر الدین درکائے دے سولی وزیرستان چرگولی کلی و سدن کا ہے پدواڑو سترگو پیدائشی ڈوندا ہے پسیمک دے جنگ پا وجہ خپل کلائی کور زن پات ہے دا وقت دے ٹانگ سرا نجدے پا یو کلی کشے دے کڈوالای جوان تے روی پا دگی رنگ حال کشے پا ظاہر الدین سا تے ریجی دا خپلا بے وسی غریبی پا دگی رنگ بیانوی
چکلا پا وزیرستان شے جنگ والا گے دا کانا دے مک کڑا ٹانگ تا رولالا او زا پا خپلا پستر کے بندی دے بچپن نانا وزیرستان
دین دا زیاتوی چې مزدوری کا ولای نشه بهخي به درکی دا کلا کلا می بچون شمر تا ناستوی
د مو چې کیم خپل بال بچتی کنه ته منا چې کلا کلا خو دی وګا دی گئی چې کیم د خوروک شوک طریقا نه می وی ویل چې مزدرا زکړای نشه زویس م په دغه غرض مشال ریډیو تر غلای کنه چې د مو ژ خپل وقدرونه تلیا حکومتي سرکاري چې کیم او د داران خلته دغه ته ورسوی
د ظاهر الدین د مشکلاتو نامه چې د سولی وزیرستان رستيال پولیټیکل سر محمد شعیب خان خبر کا اغوی واویل
ظاهر الدین د پاره موږ د وک سمدستی چې د پی اس اف ته به وړاندې کو هغه د پاره ته چې ته منلی سکالرشپ یو هغه به ته منظور کو ورته چې د کور رنگ وي او د ټینټ نه ملي وي چې نو ټینټ به ورته کم دی ورکو
دا د یادوی چې په سولی وزیرستان کې د ظاهر الدین درکی په سیر فصل ګونا مزورون موجود دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د کوزه ممندو د شنو غندو امتیاز خان لاغی روسته چې د یک غند په یو بمی چودنه کې لاس او پخې بدل د محل سوالګری شوی دی. نوموړي به د ماربلو په یو کارخانه کې کار کاوه او هم له دغه لارې یې خپل کورنۍ ساتله. زمونږ خبریال شانواز ترکزی له امتیاز خان سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د شنو غونډو میچنه کوزه محمود د جنسي 25 کلن امتیاز خان د یکون غټه چاودنه ښکار شوی چې نن وختونه په شو قدر او نور سمو کې سوالګری کوي. امتیاز خان په دغه چاودنه کې چې وکړه وړاندې شوی و پکې یو لاس او یو خپه الوتی و.
سبزی مبزی مې هر سمې واغ سر پوش وی او یو مرګره را نه خولاړه غلګ لري لاړه غو زرا زما کنه ولا بچ دما کاو شو بس خالی بس درزم واوري دا بس نو نظر مزر ور یو شیا بس بیا ز پزان نه م پوشوین بیا تقریبا چی وش پای اورز و تر پوش بیا وش کرا علم ولا بیا مر تمور جړل پوش بس بس شکر بعد بدیا لات من شکر بعد.
امتیاز خان له حکومت یو دکان هم جوړ کړو چې د د پوینا د خپل علاج لپاره له خلکو 2.5 لک روپی قرض اخیسته نو دکان په قرضونو کې لاړ. ولی دی وای چې د کور د ګټ وړي څوک نشته نو مجبور شو او په بازارونو کې سوالګری شو روکړه چې کله کله خلک رټي هم
ولا رکیه بس د غشان قرضم بازار څنګه خلک شته څوک سلم راګي څوک پنځو سم راګي څوک لسم راګي څوک وي زورک شپوي شو ما الله نه دی راګي لو شي پښ رکیه
امتیاز خان له دغه چاودنې وړاندې د کانو په کارخانو کې د ماشین وستاز وو او د ټول کور خرڅ به په خپله مزدورۍ کې پوره کاوه.
مکه ګل کاران زرم دیډیو مې کوه سر جی به کارخانه و د تاو سبان کنا ماربلو اب یاری شاګر دم بیا په استاد شو چاخه استاد بوش پک زر روپای و زر روپای میاش پای وا ما وا جوړو تقریبا اول زر دول زر دا یو دا کوټه ماشین به ما ټیکنی و روکی
او یاد دی چې د یکون دغه چاودنه د پولیټیکل انتظامی لخوا جوړ حوالات مخ ته شو و چې بګه د سلو زیات تنان وژل شوی او لدې زیات پکې زخمیان شوی هم وو او د یو کور پکې نه تنان هم وژل شوی. شانواز ترکزی ماشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د روانې خبرونې د پای شیبو تور سیدور دونکو د بریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي لنن ماشامه به د هو خلکو سرشمیرنه کوي کوم چې کورونه نه لري. د یادې ادارې مشر حبیب الله خټک نن مشال راډیو ته وویل چې دا کار به د سرشمیرنې د لومړي پړاو په 3 ضلعو کې ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې یو حکومتي پلاوی به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د راتلونکي میاشتې پر 12 نیټه د چین بیجنګ ښار ته سفر کوي. نوموړي وویل چې دوی د چین سره د تړونون لپاره یو شمیر تیاری کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو په تړاو دی د پاکستان سفیر ور وغواړي او خپل دریځ دی ورته روښانه کړي. د دې جرګې غړو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان دغه ګام له ټولو نړیوال قوانینو خلاف ورزي ده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د هلمند د 215 میوند کلی اردو له پخوانی کمانډان جنرال موین فکر څخه څېړنې پیل شوې دي. د دې ادارې ویان جمشید رسولی نن مشال راډیو ته وویل چې پر نموړي د اداري فساد او خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستو تورونه دي. اروپای ټولنې له نن څخه د جورجیا د وګړو لپاره د ویزې شرط ختم کړی دی. اوس به د جورجیا خلک د اروپای ټولنې زیاتره غړو هیوادونو ته بې له ویزې سفر کولی شي. جورجیا له مودو رئیس له اروپای ټولنې سره د شو او نږدو اړیکو لپاره هلې ځلې کړې دي او د ویزې شرط ختمولو لپاره انتظار کړی دی. د اروپای ټولنې لخوا د دې پریکړې له مخې به جورجیا وګړي برتانیا او آیرلینډ ته بې ویزې نه سي تلای. په ملګرو ملتونو کې تر سلو زیاتو هیوادونو پر ایټمی وسلو د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د 133 غړو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي کوم ته چې دوی د ایټمی وسلو په قانوني توګه عملي کېدونکي بندیز تړون وایي. په دې خبرو کې د نړۍ ایټمی وسله لرونکو سترو هیوادونو لکه امریکا، روس، چین او داسې نورو له ګډون انکار کړی او د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزه اړیکو د لاسه کولو په هدف د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو ته مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.